노래바 세트. ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په یوه بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې ټاکل شوې نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د افغانستان په استازیتوب د پخواني حکومت استازی غلام محمد اسحقزی وینا وکړي. طالب چارواکي وایي پر ټول افغانستان دوی واکمن دي او نوموړی د دې هیواد استازیتوب نشي کولای.
ما حمایت مردمی داریم و توانایی داریم که از مردم و کشور خویش دفاع کنیم، لذا این حق ماست.
د افغانستان د ملکی هوایی چلانی دروای د کابل نړیوال هوایی دګر الوتنو ته چمتو دی، خو تر اوسه ډیر هیوادونه دې زړه نه کوي چې کابل ته الوتنې پیل کړي.
تین زیات څه نه سم ویل چې دې شاته څه دلایل موجود دي.
د کابل نړیوال هوایی دګر ته د الوتنو نه پیل کېدو ډیری افغانان هم په افغانستان کې دننه او هم بهر له ډیرو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
زه په سعودي عربستان کې بند پاتې یم، په متحده عربي امارات او همداشان په سعودي عربستان کې مېش مسافر له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
په خوست کې هم ډېر خلک له بیکاری سره ټکوي.
مستد مزدوري ډېرې وي، اوس چې څومره کورونه دي کورونه په ټاپه وي لوړ دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي رادیو ستاسو د ورکو شو وایزانو د لټي خبرونه هم مخیروي، خو پایل په خبرونو کو. په پایل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې به د طالبانو حکومت ښایي په رسمیت ونه پیژندل شي، خو له بهرنیو دولتونو غواړي چې د هېواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. د ترکیې ولسمشر وایي د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د مدیریت په اړه له هر ډول هوکړې مخکې ترکیه په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت تمه کوي. په جرمني کې د تېرې ورځې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې سوسیال ډیموکرات یو څه د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل له واکمن ائتلاف څخه مخکې شوی دی. بشپړ خبرونه. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر لویجی دی مایو وایي په افغانستان کې به د طالبانو حکومت ښایي په رسمیت ونه پیژندل شي، خو له بهرنیو دولتونو غواړي چې د هېواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. نوموړي ویلي چې د اقتصادي سقوط په صورت کې به له دې هېواده پر بهرنیو هېوادونو ډیر افغان کډوال ورمات شي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر د ایتالیا له یو دولتي تلویزیون سره پرون یک شنبه په مرکه کې وویل د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل ځکه ممکن نه دي چې د ده په خبره په کابینه کې ولس وزیران د ترهګرو په لیست کې دي او د ښځو او نجونو حقونه په دوامداره توګه تر پښو لاندې کېږي. خو دی مایو دغه راز ویلي چې د افغانستان خلک باید هغه مالي مرستې ترلاسه کړي چې تېره میاشت وقته د طالبانو له رسېدو وروسته بندې شوي دي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د افغانستان د مرکزي بانک څه باندې 9 میلیارد ډالر شتمني د امریکا په بانکونو کې کنګل شوي او د طالبانو حکومت ورته لاسرسی نه لري. پر دې سربیره د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF هم د 100 میلیون ډالرو مرسته چې تېره میاشت باید د افغانستان پخواني حکومت ته ورکړې وی درولې ده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر چې هیواد په اوس وخت کې د نړۍ د شلو پرمختللو او د اقتصادي ودې په حال کې هیوادونو دورې مشري په غاړه لري، د غراز وویل چې د دې ډلې مشران به په نږدې راتلونکي کې په یو ځانګړي غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. نوموړي ونه ویل چې دغه غونډه به کله جوړه شي، خو د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ورشنین پرون روسي رسنیو ته ویلي چې د جی شل د ډلې مشران به سبا سې شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په پای کې د افغانستان په اړه بحث وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د مدیریت په اړه له هر ډول هوکړې مخکې ترکیه په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت تمه کوي. ترکیه مخکې تر دې چې طالبان کابل ونیسي ویلي وو چې د کابل د هوایي ډګر د فعالیت د سنبالولو او امنیت په برخه کې همکاري ته چمتو ده. اردوغان پرون یک شنبه له امریکایي CBS تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې اوسنی حکومت ټول شموله نه دی او د ټولنې ټول مختلف قشرونه پکې نه دي راټول. نوموړي زیاته کړه تر هغو چې دا ستونزه نه وي هواره شوي او حکومت ټول شموله شوی نه وي ترکیه به په افغانستان کې حضور ونه لري. د ترکیې ولسمشر دغه راز وویل چې تمه کوي ټولې ښځې د افغانستان د ورځني ژوند په ټولو برخو کې فعاله ونډه واخلي او کله چې دا کار وشي نو به دوی هم ملاتړ وکړي. طالب چارواکو د کابل د نړیوال هوایي ډګر لپاره په تخنیکی برخه کې له ترکیه او قطر د همکارۍ غوښتنه کړې وه، خو له دې سره یې مخالفت کړی و چې ترک ځواکونه دې د دې هوایي ډګر د امنیت چارې په غاړه واخلي. په جرمني کې د تېرې ورځې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې سوسیال ډیموکرات یو څه د جرمني د صدراعظم انګلا مرکل له واکمن محافظه کار ائتلاف سی دی یو اس او سی اس یو څه مخکې شوی دی. دواړو لورو ادا کړې چې د نوي حکومت د جوړولو لپاره کافي رایې ګټلې دي، خو د دغو انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د یوه ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره به خبرې ډېرې دوام وکړي. مرکل بچه له شپاړسو کلونو وروسته خپله دنده پرېږدي تر هغو چې نوی حکومت نوی جوړ شوی د سرپرست صدراعظم په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. کرملین وایي که چیرې د امریکا متحده ایالات پر روسیې نوي بندیزونه ولګوي ځواب به یې ورکړي. کرملین دغه خبرداری وروسته له هغې ورکوي چې د امریکا استازو جرګې تېره اونۍ د ملي دفاع په نوم یوې تصویب شوې مسوده کې پر روسیې د نوي بندیزونو غوښتنه کړې ده. امریکایي قانون جوړونکو ویلي پر روسیې دا بندیزونه باید د هغوی د ویجاړونکو فعالیتونو په خاطر ولګول شي. د استازو جرګې دا مسوده د سنا جرګې تایید او د ولسمشر توشیه ته اړتیا لري. د کرملین ویاند دمیتری پیسکوف پرون د روسیې دولتي تلویزیون ته وویل که امریکا پرې نوي بندیزونه ولګوي هیواد به یې ورته عاقلانه ځواب ورکړي. د یوې ترسره شوې سروې نتیجه ښیي چې په نړۍ کې د کورونا خپره شوې وبا له دوهمې نړیوالې جګړې را وروسته د خلکو عمر ډېر را لنډ کړی دی. د دغه سروې چې د امریکا د متحدو ایالتونو، چیلي او اروپایي هیوادونو په ګډون د نړۍ په 9 هیوادونو کې ترسره شوې، نتیجه یې ښیي چې د ډېر ژوند کولو په برخه کې د 2 لسیزو هغه پرمختګونه چې په دې هیوادونو کې شوي د کورونا وبا له امله په اوبو لاهو شوي دي. د دغه سروې نتیجه نن د اپیدمیولوژي په نړیوال ژورنال کې خپره شوې. د دغه سروې یو تنظیمونکي ډاکټر ردهی کاشیاف ویلي د دوی د سروې نتیجه ښیي چې د کووید 19 ناروغۍ پر ډیرو هیوادونو څه ډول ورانوونکی اغیز کړی دی. د دغه سروې له مخې په 22 هیوادونو کې د 2019 کال په پرتله عمر څه باندې شپږ میاشتې را لنډ شوی دی. په ډیرو هیوادونو کې د سړو وضعیت د ښځو په نسبت ډیر خراب دی. په 11 هیوادونو کې د نارینهو د عمر اوږدوالی څه باندې یو کال را لنډ شوی چې ښځې بیا په 8 هیوادونو کې له دا ډول وضعیت سره مخامخې شوې دي. د سړو عمر تر ټولو زیات په متحدو ایالتونو کې د 2019 کال په نسبت 2 کاله و 2 میاشتې را لنډ شوی. لیتوانیا دوهم هیواد ښودل شوی چې پکې د سړو عمر 1 کال و 8 میاشتې را لنډ شوی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولئ ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. ټاکل شوې ده نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د افغانستان په استازیتوب غلام محمد اسحقزی وینا وکړي. اسحقزی د اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان د پخوانی دولت لخوا په ملګرو ملتونو کې دایمي استازی ټاکل شوی و او تر اوسه دغه دنده مخته وړي. د ملګرو ملتونو پر دې پریکړې طالبانو هم سخت غبرګون ښودلی دی او ویلي دي چې اسحقزی د افغانستان استازیتوب نشي کولی ځکه چې پر ټول افغانستان دوی واکمنان دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
ملګرو ملتونو پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې نن ماسپښین به د ځینو نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان استازی عمومي اسامبلې ته وینا وکړي. رویټرز خبري اژانس د ملګرو ملتونو د ویاند سټیفن دوجارک په حواله ویلي چې د افغانستان ویناوال به غلام محمد اسحقزی وي. اسحقزی د محمد اشرف غنی په مشرۍ د پخواني دولت لخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ټاکل شوی و. اسحقزی داسې مهال ملګرو ملتونو ته وینا کوي چې پر افغانستان طالبان واکمن دي او دوی شاوخوا 40 ورځې وړاندې خپل حکومت هم اعلان کړ. د ملګرو ملتونو له عمومي غونډې سره هم مهاله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی دې سازمان ته په یو لیک کې سهیل شاهین د افغانستان د استازي په توګه معرفي کړ. ملګرو ملتونو د طالبانو د دې لیک د هو یا نه ښکاره ځواب نه دی ورکړی، خو ویل چې د سازمان مشرتابه دا لیک ارزوي. سہیل شاهین بیا د ملګرو ملتونو پر دې پریکړې اعتراض کړی چې دوی ته یو عمومي اسامبلا کې د خبرو فرصت نه دی ورکړی. هغه پرون ازادي راډیو ته وویل دا د دوی حق دی چې ملګری ملتونه یې په رسمیت وپیژني.
ما حمایت مردمی داریم.
موږ ولسی ملاتړ لرو، دا وړتیا لرو چې د هیواد او خپلو خلکو دفاع وکړو. د ملګرو ملتونو د کړنلارو له مخې دا زموږ حق دی چې د دې سازمان لخوا په رسمیت وپیژندل سو.
د ملګرو ملتونو ویان بیا ویلي غلام محمد اساقزی د طالبانو له راتګ مخکې دوی ته عمومي اسامبلا کې د افغان ګډونوالو نمونه لیږلي دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې د افغانستان د استازي د وینا نوبات داسې مهال را رسیږي چې دی او نورو نړیوالو سازمانونو دغه هیواد کې په زیاتېدونکې بېوزلۍ وار له مخه اندېښنې ښودلې دي. د افغانانو هیله دا ده چې نړیوال باید بشري مرستې سیاسي نه کړي او هر څومره ژر چې کېږي د دوی لاسنیوي ته ور ودانګي.
نن دوشنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان د استازي د وینا وار دی. خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ویلي چې د افغانستان په استازیتوب به د هیواد د پخواني حکومت استازی غلام محمد اساقزی وینا وکړي. طالبانو له خپل لوري دې څوکۍ ته، البته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ ته، د قطر د دوحې د دفتر پخوانی ویاند سهیل شاهین ور پیژندلی دی. ښاغلی شاهین پرون ازادي راډیو سره د ملګرو ملتونو د دغه پریکړې په اړه چې دوی ته د وینا حق نه دی ورکړی خپل نارضایتي داسې بیان کړه.
د افغانستان ټول اراضي موږ سره ده، ولسی ملاتړ لرو او له هیواد او ولس څخه د دفاع پوره توان لرو. نو اصولا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ باید موږ ته وسپارل سي او د افغانستان د اسلامي امارت محترم خارجه وزیر مولوی امیر خان متقی صاحب جنرال اسمبلی ته حضوري یا د مجازي لارې وینا وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودر 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلنې دروایي د سباندی وی ونې پتیری دوه د سیمې او گاونډیو اکثر هیوادونو د دوی هغې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی چې ورڅخه یې غوښتي چې بیرته دغه هوایي ډګر ته الوتنې امپایل کړي. دغه اداره وایي له ګڼو هیوادونو یې د رسمي مکتوب له لارې دا غوښتنه کړې، خو په خبره یوازې ایران او پاکستان تر اوسه ورسره منلې او د هیوادونو هم الوتنې د کابل هوایي ډګر ته پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې دننه او بهر ډیر بند پاتې شوي مسافر له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او د ملکي الوتنو د ژر بېرته پیلېدو غوښتنه کوي. تفصیل د اسدالله الدین په راپورټ کې.
کابل ته د طالبانو پر اتاک دادې نګدی یو نیمه میاشت واوخته، خو لا هم د غلطه د هوایي ډګر چاري عادي حالت نه دی راغلي. چارواکي وایي هوایي ډګر د ورځې لخوا 12 ساعته کورنۍ او بهرنۍ الوتنو ته چمتو دی، خو له ایران او پاکستان پرته نور هیوادونو لا د ملکی الوتنو پایل ته چمتووالی نه دی اعلان کړی. د ملکی هوایي چلند اداره وایي دوی د سیمې له هیوادونو پر رسمي توګه د الوتنو د بیا پایل غوښتنه کړي، خو وایي نور هیوادونو لا ځواب نه دی ورکړی. د دغه ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندرد مشر غلام جیلانی وفا ازادي راډیو ته وویل د نړیوالو پروازونو د نه پیلېدو لامل تخنیکی نه دی.
موږ د خپل هیره څرګنده کړې ده چې د ورځې د خواز موږ نړیوال هوایي ډګر آماده دی، هم د کابل نړیوال هوایي ډګر، هم د مزار شریف نړیوال هوایي ډګر. د مسؤلیت د لحاظ څخه فکر نه کوم چې څه مشکل وي، ځکه که مشکل وای د نور دوه ملکونو هغوی به هم دا کار نه وای کړی. دین زیات څه نه سم ویلی چې د دې شاته څه دلایل موجود دي، او موږ د دې ملکونو غوښتي دي چې هر دلیل چې د دوی په نظر د پرابلم یا د مشکل د ایجادولو خبره ده، هغه باید زموږ سره مطرح اصلاح کی ترڅو موږ دوی ته واضح جواب ورکړو.
معلومه نه ده چې نړیوال شرکتونه ولې تر اوسه د افغانستان پروازونو ته زړه نه ښه کوي، او دا سرک هم نه لګیږي چې دا موضوع د طالبانو له رسمیت پیژندلو سره تړاو لري او کنه. پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې له نړیوالو شرکتونو وغوښتل چې افغانستان ته الوتنې بیا پیل کړي. د دغه وزارت ویان عبدالقهار بلخی دا خبر پانه پر خپل ټویټر پانه خبره کړې چې په کې راغلي دوی له خپل اړخه دغو شرکتونو ته د هر ډول لازمې همکارۍ ډاډ ورکوي. د تیر حکومت پر مهال د کابل، مزار شریف او کندهار له هوایي ډګرونو ګاونډیو هیوادونو او دغه راز دوبۍ، هند او ترکیې ته الوتنې کېدې. د دغو الوتنو د بیا پیل کړه څرک لا نه لګیږي، خو له افغانستانه بهر یو شمیر بند پاتې شوي مسافر وایي د هوایي لارې بندوالي له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. په سعودي او هند کې دو بندو افغانانو ناصر ستومان او نثار احمد ازادي راډیو ته وویل.
تر نن تاریخ پورې زه په سعودي عربستان کې بند پاتې یم. په متحده عربي امارات او همداشان په سعودي عربستان کې مېش مسافر له ډېرو ستونزو سره مخ دي. له چارواکو مې هیله ده چې زر دغه پروازونه د مسافر پر وړاندې خلاص کړي تر څو د ستونزې هوارې شي.
موږ څه کم لیست نیولی له 1200 نه زیات څه دي خلک دلته په ډیلي کې بند پاتې دي. دلته خلکو سره جنازې دي، بیچارهګانو په یخچالو کې ښې دي، وروره پیسې ورسره نهشته بیچارهګانو سره،
تیره اونۍ له څه باندې میاشتني ځنډ وروسته پاکستان ته د کامیر او ایران ته د ماهان شرکت الوتنې پیل شوې. د خلکو شکایت دا دی چې د ټکټونو بیه له پخواني حالت څخه باندې لس برابره زیاته ده. د هوایی چلند اداره وایي دوی د لوړې بیې ستونزه درکړې او له شرکتونو سره په تماس کې دي چې بیه راښکته کړي. هوایی شرکتونو بیا ویلي دوی کابل ته د تاګ لپاره د بیمې کمپنیو ته ډېرې پیسې ورکوي، نو ځکه یې بیې لوړې کړي. خو د هوایی چلند چارواکي وایي د شرکتونو دا دلایل ورته تر ډېره د قناعت وړ نه دي.
په همدې موضوع کې تم کیږو د کابل نړیوال هوایي ډګر دا مهال تخنیکي پلوه په څه حالت کې دی؟ د افغانستان د هوایي چلن ادارې د نړیوالو الوتنو د پیل لپاره څه اقدامات کړي دي؟ د یو دې ته ورته نورې پوښتنې اسدالله لودین د یوې مرکې په ترڅ کې د افغانستان د هوایي چلن د ادارې د الوتنو د سټنډرډ له مشر غلام جیلانی وفات څخه کړي دي.
د کابل نړیوال هوایی ډګر د نړیوالو الوتنو لپاره د سهار د 6 بجو څخه د ماښام تر 6 بجو پورې کاملا آماده دی. د نویګیشن سیستمونه یا د تیاراتو د راهنمایي سیستمونه ټول د ورځې لپاره چمتو دي. میدان د تخنیکي لحاظ وی اف آر دی د ورځې د خوا په 12 ساعته په جریان کې، یعنی ویژوال فلایټ رولز دي چې هغه زیاتر مسؤلیت پر کپتان د تیارې باندې راځي چې پسترګو باید رنوی وویني او خپل چار اطراف ته مسؤلیت په خاطر پسترګو هم کنټرول کړي.
وفاصه د ځمکه لخوا پیلوټ سره کومک نه کیږي؟ تخنیکی اړخه
کاملا کیږي، ولی سیستمونه مکمل د رادار سیستمونه او نویګیشن سیستمونه 100% نه دی فعاله. د اتیا 50% په شاوخوا کې فعاله دي. د دې خاطر چې دا ستاندرد انټرنیشنل ستاندرد ریکوایرمنت نه دی، کوي موږ مجبوری چې میدان وی اف آر حالت کې وساتو. دا یو بل علت دا دی چې د رادارو سیستم هم کفعال وي. د رادار د لپاره اپریټر کنټرولر چې هغه باید افغان وي او سرټیفیکیشن ولري یا خارجي وي چې سرټیفیکیشن ولري، په دغه پوزیشن کې فعلاً کم بوت دی. او په دې پروسه باندې موږ ډېر جدي کار کوو چې دغه سیستم ټول یو نړیوال قرارداد ته ورکو.
وفاصه تاسو له یو شمیر هیوادونو نه غوښتنه هم کړې و چې خپل تیاری یا خپل شرکتونو ته ووایي چې افغانستان ته پروازونه وکړي، د هغوی ځوابونه څه دي تر اوسه؟
بله، موږ تقریبا اوس په یوه هفته هم زیات کیږي چې د ټولو همسایه ملکونو نه رسمن د یو ایمیل په ترڅ کې او د یو مکتوب په ترڅ کې چې هغه د افغانستان موجوده وزیر صاحب د ترانسپورت او هوانوردی امضا کړی و ټولو ملکونو ته استولی، او د هغوی نه مو خواهش کړی و چې د پخوانی قرارداد چې د دولتین تر مابین موجود و د هغه مطابق خپل نورمال سکیجول پروازونه افغانستان ته شروع کړي د ورځې په جریان کې. د فعلاً دپاره د ایران د ملک نه د ماهان هوایی شرکت چې په دا قرارداد کې شامل دی خپل نورمال پروازونه افغانستان ته اجرا کوي او همدارنګه د پاکستان د ملک نه چې د پی آی نړیوال هوایي شرکت ته یاغوي هم تقریبا تر اوسه پورې 15 پروازونه زیات اجرا کړي دي کابل ته تاګ او راتګ.
یعنی له ایران او پاکستان علاوه نور هیوادو ته لا تر اوسه هم سوداګریزې الوتکې نه دي پیل شوي او د سې لاندو ورځو کې هم امکانات شته؟
موږ امیدوار یو، موږ د خپل هیله څرګنده کړې ده چې د ورځې د خوا زموږ نړیوال هوایي ډګر آماده دی، هم د کابل نړیوال هوایي ډګر هم د مزار شریف نړیوال هوایي ډګر.
وې د هیوادونو ویره څه ده؟ مسونیت د میدان سل په سلو کې نه دی له تخنیکی اړخه آماده او کنه هیوادونه نه غواړي چې افغانستان ته پروازونه وکړي؟
ولا د مسونیت د لحاظ څخه فکر نه کوم چې څه مشکل وي، ځکه که مشکل وای د نورو دوه ملکونو چې مخکې مې یادونه وکړه هغوی به هم دا کار نه وای کړی.
د افغانستان د هوایي چلندې ادارې د الوتنو د ستاندرد مشر غلام جیلانی وفاو چوي لڅباندی ویونه رئیس د کابل نړیوال هوایي ډګر نړیوالو الوتنو ته بیرته چمتو شوی. البته د ورځې له شپږو بجو د سهار له شپږو بجو د ماښام تر شپږو بجو پورې خو او ډیرو هیوادونو ته هم غوښتنلیکونه استولي چې الوتنې بیرته پیل کړي، خو له ایران او پاکستان پرته نورو هیوادونو ورته تر اوسه ځواب نه دی ویلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
د امریکا بزنس انسایډر خبرونه د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ پر لانجمنو څرګندونو لیکنه خبره کړې ده. خبرونه لیکي ډونالد ټرمپ د شنبې پورز په جورجیا ایالت کې د خلکو یو لاریون ته په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په باب ځینې بې اساسه ادعاګانې هم وکړې. پخوانی ولسمشر ټرمپ ادعا وکړه هغه کسان چې له افغانستانه ایستل شوي د ایستلو یا تخلیې پر شرایطو برابر نه وو. د دې په خبره د امریکا حکومت په سلګونو امریکایي اتباع لا هم په افغانستان کې پرېښي، هغه هیواد چې د ده په ټکو دښمن ورباندې ولکا ټینګه کړې ده. د خبرونې په لیکنه له کابله د امریکا د وروستۍ الوتکې له وتلو سره له افغانستان څخه باندې 1,60,000 کسان وایستل شول، خو دا لړۍ اوس هم په وقفهیي ډول روانه ده. نیویارک پوسټ ورځپاڼې په خپل تازه غنې کې په دې عنوان لیکنه خبره کړې، امریکا دی پزرګونو هغه کسان چې بایدن په افغانستان کې تر شا پرېښي نه هیروي. د لیکنې په پیل کې د 28 کلن روح الله سادات خبرې راخیستل شوي چې ویلي دي په افغانستان کې هیڅ شی تضمین نه دی، حتی زما ژوند هم. دای چې له افغانستانه تازه وتلې له دوحې له ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي چې ځینې طالبان واقعا ډېر ظالمان دي، ځکه چې ناپوهان دي. د دې په وینا دوی خلک د مرغیو په څیر په ډزو وژني، خو په غربي نړۍ کې تاسو له مرغیو سره هم دا ډول چلند د دې په خبره چې نسی کولی. نیویارک پوسټ لیکي سادات چې د ترجمان په توګه یې له امریکایي ځواکونو سره مرسته کړې بختور دی چې د کامیر هوایي شرکت په مرسته وتوانید قطر ته ځان وباسي. خو د ورځپاڼې په لیکنه د امریکایي وګړو او د امریکا د دایمي استوګنې د اسنادو یا ګرین کارت لرونکو تر 1,00,000 زیات نور کسان لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي له تیرې اونۍ لږ تر لږه 15 امریکایي اتباع او 9 ګرین کارډ لرونکي له افغانستانه ایستل شوي دي. له افغانستانه په بشپړ ډول د امریکایي او ناټو ځواکونو تر وتلو مخکې وسله والو طالبانو د اګست پر 15 پر کابل هم ولکه ټینګه کړه او له دې سره افغانستان ته نړیوالې الوتنې هم وځنډېدې. خو د خلکو د رئیسلو ډیری الوتنې د قطر د هوایي شرکتونو لخوا سوي او د ولسمشر جو بایدن د هغې ژمنې په عملي کولو کې نقش لوبولې چې ویلي وو د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان څخه به د راګیرو پاتې سویو کسانو د ایستلو لپاره تر وسه وسه هر اقدام وکړي. د بریتانیا میل آنلاین خپرونې په کابل کې د رخصتیو په ورځو د ځوانانو د غیږ نیولو پر موضوع لیکنه خپره کړې چې هم د یو بل په وړاندې خپل مهارت ښیي او هم ورته یو ورزشي مصروفیت دی. په کابل کې د غیږ نیولو په ساحه کې ګڼ کسان راټول وي او ځینې راغونډ سوي کسان د هغې غیږ نیونکي په پلوي نارې وهي چې دوی یې د ملاتړ لپاره راغلي دي. کله چې یو څوک ماتې وخوري د راټولو سوو کسانو ډله ورباندې ملنډې وهي. د سمنګان اوسیدونکي 1.5 کلن محمد عاطف د خپل رقیب تر ماتولو وروسته ویلي چې له 10 کلونو راهیسې په همدې غیژنیونه بوخت دی. میل آنلاین خپرونې د فرانسې خبري اجنس په حواله لیکلي په کابل کې د خلکو په دې ډله کې د طالبانو غړي نه تر سترګو کیږي، که دوی د خلکو په ډله کې وي هم په دغو مسابقو کې برخه نه اخلي. د غیژنیونې لوبڅار یا ریفري ویلي د دغو سیالیو څارنه د دوی کار دی نه د طالبانو.
ازادي راډیو اوري. د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په خوست کې هم په دې وروستیو کې خلک له بیکاری سر ټکوي. د خوست یو شمېر اوسیدونکي وایي چې خوست په وروستیو دوو لسیزو کې ډیره وده کړې ده، ډیرې ودانۍ شوې دي او له نورو ولایتونو به خلک د غریبۍ لپاره ورتلل، خو په دې وروستیو کې په خپله په خوست کې هم ډیر خلک اوزګار شوي دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې هم بیکاري ډیره شوې او مزدورکاران څو ورځې کار ته په تمه تیروي. دوی وایي دوه اونیو کې هم ورته یوه ورځ کار نه پیدا کیږي او په هوټلونو کې ډوډۍ په پور خوري. د صبری ولسوالۍ د میچۍ کلي اوسیدونکي سلیم چې خوست ښار کې د یو شمېر نورو کسانو سره یوځای د کار په تمه ناست و، ازادۍ راډیو ته وویل له څه مودې راهیسې ټول کارونه په ټپه درېدل دي او خلک د ډوډۍ پیدا کولو وس نه لري. لوګر اوسیدونکی نعمت وایي له دولسو ورځو راهیسې هیڅ کار نه دی کړی او له دوی هم چاره ورکه ده چې څه وکړي. دای زیاتوی د ټولو توکو په ځانګړي ډول د اوړو نرخ پورته شوی او دوی نشي اخیستلی.
روزانه کاروبار نشته چې مونږ دې هم د اخري دلاس ګور سره هیڅ کار نشته. یو ور به درک ولا کړو نو راغو را کړه بس هیڅ درک نشته پیسې را کړه وړي چې دې یو ګوزي واسطه نو چا په تر اسه کار نشته د کار دې.
یو بل مزدورکار عبدالخلیل وایی د غربان څخه دلته کار پسې راغلی، خدا څو شپې دلته دی، یوه ورځ هم کار ته نه دی تللی او د ده په خبره چې په هوټل کې ډوډۍ په پور خوري. یو تن خوسته ځوان وایي مخکې خلک جګړو ته په اندېښنه کې ول، خو اوس د غریبۍ په وجه د ژوندانه له ستونزو سره مخامخ شوي دي.
نوم یې سهیل دی، د خوست ښار اوسیدونکی یم. مخکې جګړې وژلو، اوس مو غربت وژني، ځکه چې په لکهو خلک بیکاره شوي دي او غربت یې وژني. د دې بحران مخه نیوله هڅه دي وکړي چې د دې بحران مخه دې ونیسي.
بلخوا د طالبانو لخوا خوست لپاره ټاکل شوی والی مولوی محمد نبی عمری وایي د خلکو لپاره کارموندنه دوی ته لومړیتوب لري او په دې برخه کې هڅې روانې دي.
ځنې مراد د دې بهتري مضبوطه او ټینګه په نظر کې نیولې ده چې د ټولو عامو خلکو لپاره چې کار پیدا شي، پروژې باید پلې شي او د مؤسساتو سره خبرې شوې دي چې هغوی دلته راشي، خلکو لپاره کار پیدا کړي. حتی د تجار او سرمایهدارانو سره هم دا خبرې شوې دي چې هغه خپله سرمایه ګذاري په دې وطن کې وکړي. یو طرف ته به وطن آباد شي، بل طرف ته به خپله تجارو ته هم ګټه رسیږي سرمایه ګذارانو ته، او د دویم طرف ته به انشاءالله د عامو خلکو ته کوم چې بیکاره دي اوس کار نه لري هغې لپاره به کار هم پیدا شي.
بیکاری که څه هم یوه نړیواله ستونزه ده او په افغانستان کې پخوا هم کچه لوړه وه، خو په دې وروستیو کې بیکاری نوره هم ډیره شوې چې له دې کبله خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي.
تاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، ریحان خبرې کوم د ننګرهار څخه. زما د طالبانو نه دا خواست دی وروڼو نه چې تحقیق دې اوسېږي. پاکستان اوسم د سره یو ګنای ډیم کوي او په ادوار دینه په کوي. دا چې دی دا د دې علاقې د دې هغه دپاره د رسونې مار دی او دقیق دې اوسېږي.
السلام السلام علیکم، زه عبدالله احمد د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ اسلامي عمارت نه غوښتنه دا ده چې مسلیات
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته هله چې راته کړو بیا زه جاوید افغانم د میوند ولسوالۍ څخه د سره پایک کیم زما دغه پیغام دی هیوادوالو ته چې دغه نظام چې کوم نوی راغلی دی نو دغه ډېر بندیزونه د چا په اصطلاح دغه دې نه کوي چې ولې داسې نه کېږي ولې داسې نه کېږي ځکه چې په یوې میاشت کې دومره زیات کارونه دومره ادارې دا نه اداره کېږي نو زموږ دغه پیغام دی چې ډېرې نیوکې دې نه کوي یو څه وخت صبر وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل چې د ازادي رادیو په سپټونکو ماشين کې پرې خو کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل د خبرو د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. د خبرونې په دې برخه کې دوه ونې خبرونې لرو د اساسي بشري حقوقو او ستاسو د ورکو شو ازانو د لټې. خو پایل خو یو ځل بیا د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته تاسو پام راګرځوم. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر لویجی دی مایو وایي په افغانستان کې به د طالبانو حکومت ښایي په رسمیت ونه پیژندل شي خو له بهرنیو دولتونو غواړي چې دا هیواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. نوموړي ویلي چې د اقتصادي سقوط په صورت کې به له دې هیواد پر بهرنیو هیوادونو ډیر افغان کډوال ورمات شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د مدیریت په اړه له هر ډول هوکړې مخکې ترکیه په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت تمه کوي. اردوغان پرون یکشنبه له امریکایي سی بي اس تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې اوسنی حکومت ټول شموله نه دی او د ټولنې ټول قشرونه پکې نه دي راټول. په جرمنی کې د تیرې ورځې د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې سوسیال ډیموکرات اس پی ډی یو څه د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل له واکمن محافظه کار ائتلاف سی ډی یو او سی اس یو څخه مخکې شوی دی. دواړو لورو ادعا کړې چې د نوي حکومت د جوړولو لپاره یې کافي رایې ګټلې خو د دغو انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د یو ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره به خبرې ډېرې دوام وکړي. کرملین وایي که چیرې د امریکا متحده ایالات پر روسیې نوي بندیزونه ولګوي ځواب به ورکړي. کرملین دغه خبرداری وروسته له هغې ورکوي چې د امریکا استازو جرګې تېرې اونۍ د ملي دفاع په نوم یوې تصویب شوې مسوده کې پر روسیې د نویو بندیزونو غوښتنه کړې ده. د یوې ترسره شوې سروې نتیجه ښیي چې په نړۍ کې د کورونا خپرې شوې او بله دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته د خلکو عمر ډېر رالنډ کړی دی. د دغه سروې چې د امریکا د متحدو ایالتونو چیلي او اروپایي هیوادونو په ګډون د نړۍ په 9 هیوادونو کې ترسره شوې نتیجه ښیي چې د ډېر ژوند کولو په برخه کې د 3 لسیزو هغه پرمختګونه چې په دې هیوادونو کې شوي د کورونا وبا له امله په اوبو لاهو شوي دي. کمو غوښتي وي د دې او نورو خبرونو تفصیل بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. نور د راپورونو د خبرېدو لپاره وخت نه لرو خو د ازادي رادیو دوه ونیزې خبرونې خبرېدو ته چمتو دي.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. نن په خبرونه کې د زده کړې په حق باندې غږیږو چې د خبرونه میلمه مو هم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوقدانانو د رهبری شورا غړی را سره ده. دوی ته بلکې خراغلاست وي او خپلې پوښتنې به پیل کړو. ډېره زیاته مننه کوم فرزایی صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د زده کړې په حق څه ویل شوي دي؟ مهرباني کتاسیرا توازی کړی.
د تاسو د سوال په جواب کې باید وایم د افغانستان د اساسي قانون د درې سلويختمه ماده پر اساس د تعلیم حق د هر افغان تبعات ورکړ شوی ده او هر افغان کولی شي چې خپل تعلیمات د په متوازن شکل د متوسطي او عالی پروګرامونو یا برنامو تر سطحه په وړیا توګه ادامه ورکي او دا د دولت مکلفیت بلل شوی و.
همدارنګه فرزای سیب رازو د اسلام د نظر به یو سیرو چې اسلام د زده کړې په حق قلبته چې دلایل لري او څه ویل شوی دی په اسلام کې.
د اسلام له نظره غوږ غواړم چې په دوه د قران عظیم شان آیاتونو باندې او یو حدیث باندې خبر وکړم. چې لومړی آیات لومړنی ځل باندې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی او هغه داسې دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق. یعنی په دې باندې مفسرینو ډېر خبرې کړې دي چې دا په دې معنی ده چې اسلام لوست څخه شروع کړی ده. دوهم آیت د قران عظیم شان هغه دی چې هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. یعنی اسلام په دې باندې تاکید کوي چې هغه کسان چې لیک لوست زده کړی دي هغوی د هغه چا سره چې لیک لوست زده نه دي دوی سره برابر نه دي. هغه چا چې پوهاوی لري هغه چا چې پوهاوی نه لري دوی سره برابر نه دي. دا دوهم آیات. او دریم موضوع هغه حدیث دی چې ډیر مشهور حدیث دی چې طلب العلم فریضتون علی کل مسلم. چې بعض محدثینو وایي چې مسلم هم پکې شامل ده. نو د دې درې دوه آیاتونه او یو حدیث په روښنایي کې مونږ ویل شو چې اسلام ډیر د لیک لوست سره ښه اړیکه لري او په دې باندې حکم کړی دی. په دې باندې افتخار یو مسلمان ته وربخلی دی چې هغه مسلمان چې لیک لوست زده دی هغه ډیر محترم دی لوړ ځای لري په اسلام کې او کولای شي چې نور ته د روښنایي لاره وروخی.
فرضیه سپ حکومتونه څومره مکلف دي چې البته خپل وګړو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمينه مساعده کړي.
په نړۍ کې حکومتونه خاصتا هغه حکومتونه چې د قوانینو تر سیرو لاندې او د ادیانو تر هدایت لاندې حکومت کوي هغه مکلف دي چې یا د ادیانو حکم ومني او یا هم د قوانینو حکم ومني. او که نړۍ سره ژوند غواړي باید هغه بین المللي حقوق یا هغه بین المللي قواعد چې پکې تیر په انسانانو باندې تاکید شوی ده هغه ته ډیر احترام وکړي. چې ټول دینی حکومتونه په خپل عقایدو باندې لکه په اسلام باندې چې کوم هوادونه تلاو لري هغه د اسلام قران عظیم شان یا احادیث پر روښنایي کې باید خپل وګړو ته د تعلیم او د زده کړې حق ورکړي. او هغه هوادونه چې دوی یعنی سماوي دین نه لري هغوی مکلف دي چې د خپل قوانینو پر اساس او یا هم د بین المللي قوانینو پر اساس باید خپل وګړو ته او نور وګړو ته چې دوی تر حاکمیت لاندې ژوند کوي باید د لیک لوست اجازه او حق ورکړي. او دا مکلفیتونه هم د دینی احکامو پر اساس او هم د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس ده هر حکومت مکلفیت دی.
اصل له چې فرضی سپتا سي په نړیوال قوانینو کې هم د ذکر په خبرې وکړي او همدارنګ په اسلامي قوانینو کې هم د ذکر په یعنی په ذکر باندې ډیر تاکید شوی ده. نو ولې بیا په ځینې مواردو کې د ذکر د پاره خند جوړیږي او وګړي نه پریښودل کیږي ذکر ته؟
دا خندونه چې جوړیږي دا ډیر لاملونه لري. خو کولای شو اوس وخت کې په ډیر لاندې وایو چې یو خو هغه هوادونه دي چې خپل قوانین یا دینی قوانین یا بین المللي قواعد ماتوي. هغه هوادونه چې نغواړي د یوې پر اساس یعنی د دې دریو مشخصو قوانینو یا قواعدو پر اساس کار وکي هغوی د قواعد ماتوي او د بین المللي د دینی او د ملی په سطحه باندې هغه هیوادونه محکومی دوی باید په خپل روش او رویه باندې رویه کې ډیر تغیرات راوړي او دا درې قواعد چې هغه ملی قوانین دي اسلامی دینی قواعد دي او یا هم بین المللی قواعد دي د دوی پر اساس باید خپل چلن نظم کړي او ټول وګړو ته ټول هغه اشخاص ته چې د دوی د حاکمیت لاندې کار کوي د تعلیم د زده کړې حق باید ور
همدار از رازو کورنۍ او ته چې کورنۍ څومره په دې برخه کې مکلف دي چې خپل اولادونو ته د زده کړې د حق د تامینولو لپاره زمینه برابره کړي
کورنۍ هم د همغه اسلامي اساسي یا هم بین المللي قواعد پرانه کې او هم د اخلاقي په اخلاقی حکمونو پرانه کې یا اخلاقی قواعد او یا اخلاقی جوان پرانه کې مکلفیت لري چې خپل اولادونو ته د تعلیم د زده کړې حق برابر کې زمينه برابر کې دا د اولادونو حق دی چې باید کورنۍ هغوی ته ابتدایی او اساسی تعلیمات و حق ور برابر کی که دوی دی حق ته توجه و نکری نو کیده شی چی و نیمگره یا ناقص جامعه ترین جوڑه شی او پا آینده که دیو کشور دیو هیواد پسطح ناورین رامنځته کی او ډیری انسانانو د دې لوجینا متضرر شي
او په پای کې که پیغام لري مهرباني درنو دوستانه ته
زما پیغام ټول افغانانو ته او په نړۍ کې ټول انسانانو ته دا دی چې راځي چې د دې اساسي بین المللي اسلامي ملي اخلاقي مهم ته توجه کو او خپل اولادونه په هر شي وچ کیږي کیدای شي چې زین حکومتونه زین حاکمان د اولادونو د انسانانو په د زده کړو په مقابل کې ودرېږي خو موږ او تاسو کولای شو چې په خپل سایه تلاش باندې په خپل کورونو کې دا زمينه مساعده کو چې ترسو چې په آینده کې مونږ او تاسو داسې انسانان په دې ځمکه کې نه لرو چې هغه د لیک لوست نه محروم وي
ډېر زیاته مننه کور ودان فرضي صاحب ډېر زیاته مننه
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
دا ازادي رادیو ګران اوریدونکو او د ورکو شو عزیزانو قدرمنو مینوالو سلامونه او ښه چارې په دې هیله چې په بشپړه توګه روغ جوړ او د ژوند د ناخوالیو او سختیو څخه په امان وسی د نن ورځې د خبرونه ستاسو حضور ته زه تیار روشن باندې کوم راوسو راسن ستاسو د هغو پیغامونو خبرولو ته چې د زینو پیدا سوي دوستانو په اړه مو معلومات راکړي
السلام علیکم سلام انہوں نے ہیلے دی آزادی رادیو کارکن کور دن کتا جو ہم پیغام میں سب کو وارث محبت ملے دی صاحب نا یو قصدا د جواد کا نام باندھے ہاغا ترگش نے دی سرون دی حلق دا نو وائٹ زد نگ رہا ہاری ما پن چار نام نہ وری دی ہر دے چا زوی اور ارے ہر چوز دماغ گاوری نو دی صاحب نے تمات نی والے بیا ہم جمع شمارہ سے پر وسو دیر یوی یوی صفر صفر اور امتحان شمارہ میں جا صفر و پنج صفر شپاگ یو دری یو خدا سامان
سلامونه د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه دلته د 2021 کال د اتم میاشتې په لسمه نیټه ماسیحي محل دقلته یو دوست یو ما شمره وسی سبنا په نامه وای د هرات د خوانه یم د هرات ولایت د مرکز نه یم او زه نور الله هجران ما کابل کلکان وځه دغه انجلې په اړه کتوک معلومات غواړي مهرباني له مخې په دغه شمیره مونږ ته زنګ وایي صفر شپږاویا نه پنځوس نه پنځوس اووه سوه شپږ شپږ یعنې صفر اووه شپږ پنځه نه پنځه نه اووه شپږ شپږ بل اتصالات میرا ده صفر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نه یعنې صفر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نه.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ غزنی ولایت علی نفر پیدا کرے دے شام احمد جنی محمد اللہ زوئے دے ڈی اکی پولیس والی دے ہر سو خرچا ارکی پردیش میرا دزنگ ہوئی صفر نیا آیا نوی تھری سو دوس پہلش میرا دا صفر نیا ات دیر خوش پیتا تراتیا پنجا واردیش میرا وائن صفر نیا ات دیر خوش پیتا تراتیا آخر کی پنجا بس منا نلا زیادہ راز.
ګران اوریدونکو، دا و یو شمیر هغه پیغامونه چې د ځینو پیدا شوی عزیزانو په حق لپاره معلومات وړاندې کاوه. اوس په هم راسو کوو پیغامونو ته به غوږ ونیسو چې تاسو د ورکو شوو عزیزانو په حق لپاره معلومات راکړئ.
السلام علیکم، زه عبدالمتین د هلمند د نادعلي ولسوالۍ د شاور د دښتې د راغلستول ما ورور روک دی چې عمر یې د پنځلس کالو دی چې کاري په تاندې دا پنځه میاشتې کېږي د کوره نادرکه د نژې سرک نه لرو هر مسلمان ورور د اړه معلومات لري یا د دې خپل زموږ آواز اوري پر دغه شمېره د زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر اووه دوه واره یو یو اووه شپږ اووه نه صفر پنځه شمېره بیا وایم صفر اووه دوه واره یو یو اووه شپږ اووه نه صفر پنځه
السلام علیکم. سالی پخیر خیرت زو ده هلمند ولایت ته کجکی ولسوالی ده زمینداور د سیمه وسیدون کم پیلن فنانسرات چې ما یو ورور دی تقریبا د لوی اختر رئیس له پروش کال د لوی اختر رئیس نادره کسوی دی د شمس الله په نامه دی زم نور الحکیم از ما ورور دی نو د پروش کال رئیس نادره کسوی دی بیا د شمس الله نه شایل دل دی نه معلومه است نو هر مجاهد مسلمان ورور ته د شمس الله په حق معلومات یا د بشا سریز ما سره دی په دغه شمیره تماس ونیسی. د ټلیفون شمیره ده صفر اووه صفر پنځه نه دوه اته پنځه دوه دوه. د ټلیفون شمیره یو ځل بیا صفر اووه صفر پنځه نه دوه اته پنځه دوه دوه.
ہلو السلام علیکم، زدہ زادی کارکون کو درد تھا سلام نوان باد سلام مالکم باد ولایت نہ دیدن لسوالی نہ تماس سب نے ولی زدہ پیغام پیش دم اماد و زمان دی ورکتی یو شمامون منی گی زنا مداوت یما و زمان می ورکتی یو شمامون منی گی یو عیسان اللہ منی گی شمامون چی دادی شلو کالو دادا غیلو نشانی دادی نخی راشون و اکاج راجو دی عیسان اللہ چی دادی پنجور کالو دی ار مسلمان ورکتا چی اما معلومات یا لدلی یا لچافری یا طالبانی معلومات لری پا در غشمات دزنگ را تویی سی پر آویا چلور دیست شپوگویست چلور سوا در پینجوش مارا یا وری بیاد در سوایم سی پر آویا چلور دیست شپوگویست چلور سوا در پینجوش هر مسلمان ورورتا شده غلقان و طالبانی معلوماتی پا در غشمات دزنگ را تویی و سلام خدا پامه.
السلام علیکم و رحمت اللہ، آزادی ریڈیو سے دا پیغام پیغم چزما یوزی پنامہ د نصرت اللہ نصرت کی د پیزل اسکالو ف عمر و تقریبا چلور کا نکیری اور سوی دی نو دنو اسکالو ف عمر د یوس نا ترک دی د کندار د ولایت د جوی د ورسوالی د ناجی د کلی سر د ادارہ او چالا کالکو او طالب العلم نو هر ورو کې پاک معلومات کری پر دغه نمبر دی زنګ راوی دغه نمبر تماس را سره ونیسئ صفر اووه صفر اووه یو درې اووه دوه پنځه شپږ صفر بل نمبر سلام نمبر دی صفر اووه څلور پنځه یو اووه تکراروم 0 1 0 1 1 3 5 0 1 5 1 1 2 9 والسلام. السلام عليكم يا غالي مولك يو اخي دي اجامان لا نميز دي اجامان لا سنعمل مستشغلي سلي دي تعتلور ناشي دي كيسي تي دفخورة تخيجات فوتا كري دي دي اجانا معلومات كردي نتوق فعلا معلومات لدي كرافتكي فعلا معلومات لدي المهرباني دي ماخدي المسخة بداعش مهربان دي معلومات وكي سفر ووصاوة او يا يو كندوس كندو كندوس سفر ووصاوة او يا يو كندوس كندو كندوس يو ابلش مهرام دي سوايام سفر اویا درود سلویس یو سلویس نساوت بولس سفر اویا درود سلویس یو سلویس نساوت بولس اداش میرا باندې نو سره د مهربانۍ د مخې معلومات ونیسي. السلام علیکم.
السلام علیکم د غری ټول او د دین کو کارکون ته سلامونه زما طرفه غلام تخی د ګل محمد زی د عبد العزيز وراره چې د بادغیس ولایت د بالمرغاب د ولسوالۍ د شمنک ته کلی تقریبا د 10 کال کې دې د خپل اساس ټول څخه نظر اخلي کله د کڅوړې د خپل معلومات لري یا د خپل مازه غوړي د مهرباني د مخه دی په دې شمیره زنګ ووي چې پر آیا تلور تلور چې پر آته نه یو شکل شمیره بیا وایي چې پر آیا تلور تلور چې پر آته نه یو شکل.
السلام
علیکم. مالک خواد سلامونه او نیک کلیمونه ستاسو ته چې جوړ او روغ یاست. احمد سلام نه علم د سکندر سره تاسو په تماس کې يم. موږ د دوی د څنګه سکاله کې چې ورک دي چل چاته په تلویزیون ماتره کې په داس نه را تماس ونی سي. سپر اویا شپستې شپږنیوی یو سلو اچا شنارا یو ځل بیا سپر اویا شپستې شپږنیوی یو سلو اچا د خپل تمام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د پراول ایت پرارود ولسوالۍ څخه سره پاړی کې نه وان دیوال دی چې څنګه کال کې رانه ورټ دی او نیمه ګل زمان دی د پلار نومي ګلستان دی که هر چاته معلومات دی دا خلم برتري زنګ ووي ته پروسه پرو درتلو سيويشت اویا ته پروسه پرو درتلو سيويشت اویا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم او د خنان ومن له کندهار ولایته ترته مخ سلامونه ته ځان او د ازادي رادیو ټول کډربونه اوریدم چې څوک ما आवाज اوري زما یو د فرقې د سہیل احمد په نوم کې څوک په اړه معلومات لري او یا ورته معلومات شي هله چې زما سره په دغه شی سره چې زه وایم هایډ کر سره ولې سي صفر و نه نه صفر نه اته څلور و اته د شمیرې تکرار صفر و نه نه صفر نه اته څلور و اته او یا هم بل شمیره صفر و صفر صفر درې شپږ پنځه دری اوه اوه د شمیرې تکرار صفر اوه صفر صفر دری شپږ پنځه دری اوه اوه د خدای په
بله. السلام علیکم. زه ندام احمد خبر کوم د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ د چوکازو د کلی څخه. مزه د اکازی ویش په نامه د علاوالدین د جمالی اکازی دی. تقریبا د څلور کال کېږي چې د خپل کور څخه نه درک دی او مسته نه رمره او نه د ژوندي معلومات ده. هر مسلمان ورور که په دغه اړوند معلومات لري مسته دې د تلیفون دغه شمیرو زنګ ووهي 0 1 شپته نه اچه اته سوه دو اچه علاوالدین نمیژ د چوکازو د کلي دا شنې سترګې دي. تقریبا دغه 13 کاله عمر لري د ارغستان ولسوالۍ د چوکازو د کلي. وسلام.
السلام علیکم سید پر د حاضر ما کابل لو سیدون ته زمګه او مرحوم د صدق پنامو باندې د 13 درې میاشتو راهیسې ورک ده نو د ازادي رادیو د کارکونکو نه هیله کوم چې دغه پیغام زمونږ لږ زر زر نشه کې او توریدونکو نه هم هیله کوم کچا سره دغه ماشوم په اړه معلومات نو موږ ته په دغه شمیرا باندې زنګ ووهي یعنی صفر وو سو شپږ بوغلس درې دېرش وو دېرش یعنی صفر وو شپږ شپږ یو
السلام علیکم ویزر احمد د غزنی ولایت دندړو ولسوالۍ د خیل کلی څخه خبرې کوم زما یو ورور دی چې د 1200 کلو په عمر باندې د اسلام احمد نیږي د محمد یوسف زوی دی د اسرار احمد ورور دی دا ورځې کېږي چې نادرکه ده که چاته معلومات کېږي په دې اړیکه دی زما سره پیش مہاراجی رما تارا اڑی کون سے پروسا وش پوش میں تو تریجر پنجنی نوی بلش مہاراجا پروسا و پنجنی اتزر ادوتا و واتیا تیرا منانا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جا فجی حسین سوخت ولا یجی سپور ولا سینا خبر کو ما یو بچای دا کی دستار نہ نگی پنجلا سلام دے جبے بندی کرین اس کی سپور تھا ہن ہوتے ہو سهار تا معلوماتی دیش مرا بزنگ وردی سپر و و استا و نا سیک نا ازا درائی مرای رجال سر آمان سپر و و استا و نا سیک نا ازا درائی
السلام علیکم ازادی روی طول کرکون که وردون کتو سلام علیکم زمو یو دور چې د ماسون په نامه دی د لشکري مرکز کې دا شفتار وکړل کې چې نه راکړه د ماسون نیرمانه نه نه چې تر ماسون ښه شر دی هر چا ته کړه ماسون پاک معلومات وي یا د مزاغه وري زما سره دی اړ کې ولې چې زما په ټلیفون کې نه راځه چې پر وې چې پر اته چې پر شپاش اته څلور نه پنځه او لازر ډالر دی ځکه چې چې په سپیرا ورګه پر اویا اتیا اتش کې ته چلو شو پینځه نیوي ټول د سنت یې لکېږي که دا معلومات لري نه سره دي
السلام علیکم زه عبدالمتین به هلمند د نادالی ولسوالۍ د شاور د دښته د ځاګړې ټول ما ورور روک دی چې عمر د پنځه ورځې کالو دی چې تاریخ یې پتا نه دی د پنځه میاشتې کېږي د کوره نادره که د مېږې څرک نه لرو هر مسلمان ورور د دپاړه معلومات لري یا یا دی خپل زموږ اواز اوري پر دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي صفر اووه دوه واره یو یو اووه شپږ اووه نه صفر پنځه شمېره بیا وایم صفر اووه دوه واره یو یو اووه شپږ اووه نه صفر پنځه
درنو اوریدونکو د نن ورځې دغه پروګرام د همدې ورځې پیغام په خبرېدلو سره پای ته رسیږي. تاسو بیا هم د ازادي رادیو په پیغام ثبتولو ماشین کې پیغامونه ثبت کړئ، موږ یې هرومرو په نوبت سره درته خبرو. تر بلې خپرونې پورې ستاسو د سوکاله او آرام ژوند په هیله، خدای پامان.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000223461. یو ورې بیا وایم 0000223461. همداراز
لور زی تختم چلا شور ڈگستا بند دا آئے ہائے ستا بند دا شپے تپنا اوڑا ماش پا چپا حل چپا دا زما بند دا لور زی تختم چلا شور ڈگستا بند دا آئے ہائے ستا بند دا شپے تپنا اوڑا ماش پا چپا حل چپا دا زما بند دا Thank you. دغه تخته کې شاید د مینې قتل شوه دغه تخته کې شاید د مینې قتل شوه دغه تخته کې اوسم دغه تر ازاب دغه تجربه.